Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر ګرانو اوریدونکو. د لوی اختر او د درې ورځنی اوربان لومړی ورځ مو مبارک وي. په دې هیله چې په کورنۍ وضعیت کې په خیر تیر کړئ. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره نن جمعه ده، د زمري یا صد میاشتې لسمه د جولای یو دیرشمه. په راپورونو کې اوري چې طالبان وایي دوی هغه څه چې ژمنه کړې وه د حکومت د زرو بندیانو د خوشي کېدو لړۍ بشپړه کړه. پیل له خبرونو کوو. دفاع وزارت وایي د سپین بولدک ولسوالۍ پر استوګنیزو سیمو د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې 9 ملکیان وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. د لوګر په مرکز پل علم کې موټر بم چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. د بی سرحده خبرلانو ټولنې په پاکستان کې د وجل سوي خبريال انور جان کیتران په اړه د بی پری څېړنو غوښتنه وکړه. طالبان وایي دوی د دوحې تړون لجمنې سره سم 1015 دولتي بندیان له خپلو زندانونو خوشي کړي دي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرون وویل د دوی لخوا د زندانیانو د خوشي کېدو لړۍ بشپړه سوه. دوی پر حکومت رخ کړی لجمنې سره سم هغه طالب بندیان خوشی کړي چې دغه ډلې نمونه ورکړي دي. تفصیل ورسته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سپین بولدک ولسوالۍ پر استوګنیزو سیمو د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې 9 ملکیان وژل شوي او 50 نور ټپیان شوي دي. دغه وزارت تېره شپه ناوخته په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې لوی درستیز په جنوب کې میشتو د ملي اردو ځواکونو ته د متقابل عمل د چمتووالي لارښوونه کړې ده. په خبر پاڼې کې راغلي 215 اتل، 201 سیلاب او 203 تندر قلو اردوګانو ته د چمتووالي خبره سوي او ورته ویل سوي چې پر ډیورند کرښه پراته سرحدي ځواکونه ښه سنبال کړي. دفاع وزارت وایي هوایي او ځانګړي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي او د بریدونو د دوام په صورت کې به پاکستاني ځواکونو ته متقابل ځواب ورکړي. د لوګر ولایت په مرکز پل علم کې موټر بم چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. په لومړنیو راپورونو کې ویل سوي چې په پیښه کې لږ تر لږه 9 تنه وژل سوي او 24 نور ټپیان دي، خو اندېښنې شته چې د مرګ ژوبله شمېر ښایي تر دې زیات وي. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي برید پرون ماښام له چاودیدونکو توکو ډک کورولا ډول موټر په وسیله وسو چې هدف یې د ښاروال هوټل مخې ته د امنیتي ځواکونو چیک پوینټ و. په بیان کې راغلي وژل سو کې شپږ امنیتي سرتیري او درې ملکیان شامل دي. د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب الله ستانکزی بیا د مرګ ژوبل شمیر زیات یادوي.
50 کسه زخمی او شهیدان لرو په پیخه کې، 15 کسه شهیدان دي او نور زخمیان دي. د یو کورنۍ چې د ما ګاونډیان دي څلور زمنه په شهادت رسیدلي. په عام بازار کې شوی ده او نظامی ارقام هغه خپل قطعات او جزتامو سره ده.
طالبانو په پیښه کې خپل دخالت رد کړي، خو د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته ویلي مخکې دا ډول بریدونه طالبانو کړي دي. ښاغلی آریان لیکلي طالبانو دغه ډول بریدونو ته بستر برابر کړی دی. د بی سرحده خبریالانو ټولنې په پاکستان کې د وژل سوي خبریال انور جان کیتران په اړه د بی پری څېړنو غوښتنه وکړه. د بی سرحده خبریالانو ټولنې پرون ویل دغه خبریال چې په بلوچستان ایالت کې د اداري فساد په اړه راپورونه ورکړي وو، اته ورځې مخکې خپل کور ته د ستنېدو پر مهال د دوو وسلولو په ډزو ووژل سو. د خبریال انورجان کورنۍ د بلوچستان د خوړو او نفوسو ایالتي وزیر عبدالرحمن کیتران تورن کړی چې د دې وژنې امر یې ورکړی دی. د دې په خبره دغه وزیر خبریال انورجان ته خبرداری ورکړې و چې د اداري فساد په اړه د راپورونو ورکولو له کبله دي له ژورنالیزم څخه ځان لري وساتي. د بی سرحده خبریالانو ټولنې د آسیا پاسیفیک د برخې مشر دانیال باسترد وویل له ټولو علایمو ښکاري چې انورجان کیتران ځکه وژل سوی چې هغه ولس ته د هغه اداري فساد په اړه معلومات ورکول چې محلي چارواکي پکې ښکیل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي دغه هیواد پر هغو شرکتونو بندیزونه لګوي چې له روسیې سره د طبیعي ګازو د نلیکې په جوړولو کې همکاري کوي. مایک پومپیو پرون پنجشنبه کانګرس ته وویل امریکا له ټولو امکاناتو کار اخلي څو ډاډه سي چې دغه نلیکه اروپا ته ګواښ نه پېښوي. د زیاته کړې امریکا غواړي چې اروپا د انرژي واقعي خوندي او باثباته سرچینې ولري، ان که روسیه هم غواړي بند یې نسي کړی. دغه نلیک چې د بالټیک سمندرګي په تل کې تیریږي له اوکراین په تاوېدو جرمني ته د روسیې د ګازو صادرات دوه برابره زیاتوي. که دا نلیکه تیره سي اوکراین به د ګازو د ترانزیت له اړخه په میلیاردونو ډالره عواید له لاسه ورکړي. د عراق پوځ وایي پرون دوه توغندي د بغداد پر هوایي ډګر ولګېدل. په دغه ځای کې امریکایي ځواکونه دېره دي، خو دې پیښې مرګ ژوبله نه ده اړولې. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې له اکتوبر میاشتې راهیسې دا په عراق کې پر امریکایي اهدافو 9 برید دی. د دغه برید مسؤلیت هم د پخوانیو په څیر چا نه دی منلی، خو واشنګټن په دې وروستیو کې ایران پلوه ډلې د داسې بریدونو په ترسره کولو تورنې کړي. له کله چې امریکایي ځواکونو په عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې قمندان قاسم سلیمانی وواژه، په سیمه کې د ایران او امریکا ترینګلتیا زیاته سوې ده. تاسې ازادي راډیو ته واریست. طالبان وایي دوی له ژمنې سره سم د حکومت د زرو بندیانو د خوشې کېدو لړۍ بشپړه کړه. دا هم ورې چې په لوګر کې پرون یوې موټر بم چاودنې د لسګونو کسانو د اختر خوشحالي په ویر بدله کړه. دغلته په دې پیښه کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بلخوا د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ وسله وله نښته سوې چې وروستی حال یې درسره شریکوو. په بهرنیو موضوعاتو کې د امریکا ولسمشر په دغه هیواد کې د ولسمشري ټاکنو د ځنډ غوښتنه کړې چې د ځینو کسانو عکس العملونه یې پارولې دي. د ژوند په رنګونو کې له یوه کوچي څخه اورې چې کوچیانو په خواناوې څنګه وړله.
پخوا وختو کې خو کجاوي وې، کنه یو کجاو به دې پلو تړلې و، یو به دې پلو تړلې و، په پړو ناوې به په یو کې کېنولې و. د ناوې کوم خپل څوک و، کوم نجلۍ به واخه به بلې خوا کې کېنولې و، دې به وښو روان و.
سیاسي ازادي رادیو ته واژیست. یو بیا مو د لوی اختر لومړی ورځ مبارک وي، په دې هیله چې د اوربند په فضا کې تیر کړي. طالبان وایي دوی له خپل اړخه د زندانیانو د ازادېدو لړۍ بشپړه کړه. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرون وویل دا اقدام یې دا څرګندوي چې دوی د مسایلو د سوله ییز حل په برخه کې جدي او تر نورو وړاندې دي. افغان حکومت هم تر اوسه د طالبانو نوي په سلو کې زندانیان خوشي کړي دي، خو د سلګونو هغو زندانیانو د نه خوشی کېدو خبرې کړې ده چې د چارواکو په وینا جرمی دوسیې لري. اسدالله لودین او د موضوع تفصیل.
طالبان وایي کچیر افغان دولت د دوه له تړون سره سم د دوی ټول هغه زندانیان خوشی کړي چې نمونه یې ورکړل شوی، له اختر وروسته به د افغانانو ترمنځ خبرو ته لاره هواره شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین په یو خبرپاڼه کې ویلي دوی پرون په هرات، فراه، غور، نیمروز، زابل او بلخ ولایتونو کې 20 زندانیان له حبسه آزاد کړل. د ښاغلي شاهین په وینا له دې سره د دوی لخوا د زندانیانو د آزادېدو لړۍ بشپړه شوه چې ترڅ کې له 30 ولایتونو 1,015 زندانیان خوشې شول. طالبان وایي د غشمیر زندانیان د 3.5 میاشتو په ترڅ کې په 450 جوپو کې خوشې کړي. دغه وسلواله ډله وایي دا کار یې د لوی اختر د رارسېدو په مناسبت او د هغې ژمنې د پوره کېدو لپاره کړی چې د دوهې په تړون کې شوې وه. د دوهې په تړون کې چې شاوخوا 15 میاشتې مخکې لاسلیک شو، راغلی چې افغان حکومت به د طالبانو 5,000 او طالبان به د دولت 1,000 زندانیان تر بین الافغاني خبرو مخکې خوشي کوي. افغان حکومت د طالبانو شاوخوا 4,500 زندانیان آزاد کړي، خو د پاتې 300 نورو د نه خوشي کېدو یې ویلي. حکومت وایي د زندانیان جرمی دوسیې او یا حق العبدی قضیه لري چې طالبان بدل کې باید د نورو کسانو د خوشي کېدو لست ورکړي، خو طالبان بیا ټینګار کوي چې همدوی دې راخوشي شي. د همدې 300 زندانیانو د خوشي کېدو پر سر اختلافات په ظاهره د بین الافغاني خبرو مخه هم ډب کړي. تر اوسه د دغو خبرو برخلیک معلوم نه دی، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل او دوهې ته د وروستي سفر پر مهال له دواړو لوریو سره د تاوتریخوالي په کمولو، د مخامخ خبرو د پایل او د زندانیانو پر تبادلې خبرې کړي. د ښاغلي خلیلزاد له دې سفر سره هم مهاله طالبانو د اختر 3 ورځې اوربند اعلان کړ، چې جواب کې افغان دولت هم د اوربند خبره وکړه. افغان حکومت لا د طالبانو لخوا د ټولو زندانیانو پر خوشي کېدو تبصره نه ده کړې، خو له دې وړاندې یې ویلي که د دوی ټول اسیران آزاد شي، دوی به هم د پاتې طالب زندانیانو په اړه تصمیم ونیسي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
وړاندې مو په راپور کې وردل چې طالبان وایي دوی له خپل اړخه د زندانیانو د ازادېدو لړۍ بشپړه کړې ده. که څه هم زیاتو کسانو ته دا هیله ورکوي چې بالاخره به د بین الافغاني مذاکرو په وړاندې پراته خنډونه لرې سي، خو وروستیو پیښو بیا د خلکو دا هیلې څه مړاوي کړې دي. د افغانانو خپلمنځي مذاکرې چې د مارچ 10 ته پلان شوې وې د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله تر اوسه پیل شوې نه دي. بلخوا په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د حملو شدت هم کم شوی نه دی، سره له دې چې د ډلی په وار وار د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه سوې ده. پرون د لوګر ولایت مرکز پولی عالم کې موټر بم چاودنې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. وسلوالو طالبانو ویلي چې دوی په دې مسله کې دخالت نه لري. بلخوا پرون د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نشوتو راپورونه ورکول سوي دي. دفاع وزارت وایي د سپین بولدک ولسوالۍ پر استوګنیزو سیمو د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې 9 ملکیان وژل سوي دي. بلخوا پاکستان هم په چمن کې په خپل اړخ کې د ځینو کسانو د مرګ ژوبلې خبره کړې ده. صدیق رښتینی په کندهار کې دا موضوع تعقیب کړی، په مستقیم تماس کې را سره دی. رښتینی صاحب، سهار په خیر او اختر مو مبارک سه. ورستای حال څه دی پر ډیورند کرښه؟
سالی صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام، ستاسو د هم اختر مبارک وي. سالی صاحب، ورسته تر هغه چې تیر ورځ د پولی هغه غاړي چې په چمن ښار کې تر اوږده انتظار وروسته بند پاتو مسافرو د پاکستان او افغانستان ترمنځ دروازه په زور پرانیستل او د پولی دی غاړي ته راوښتل، ورسره سم پاکستانی ملیشو په سپین بولدک کې پر افغان کمیساری ډزې وکړې، چې وروسته افغان ځواکونو هم متقابلې ډزې وکړې چې جګړې تقریبا د شپې تر 12 بجو دوام وکړ. د کندهار چارواکي وایي چې پاکستانی ځواکونو تر ډیره پر استوګنیزو سیمو راکټي حملې کړې دي، چې د یو ماشوم په ګډون 15 ملکیان وژل شوي دي او اتیا نور ټپیان شوي دي، چې ټپیان د سپین بولدک روغتیایي مرکزونو او دغه راز په کندهار ښار کې میرویس روغتون ته را انتقال شوي. د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی وایي چې په مړو او ټپیانو کې نظامیان نشته او ټول ملکیان دي. د کندهار امنیتي چارواکي او د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي چې سیمې ته اضافي سرتیري استول شوي دي، خو عین شهیدان وایي چې اوس په سیمه کې وضعیت نورمال دی. البته تر اوسه د پولی هغه غاړي د پاکستاني ځواکونو د تلفاتو په اړه لا معلومات نه دي ورکول شوي.
بله رښتینی صاحب، هغه ویډیو چې تاسو شریکه کړې د مالمیری چې سخته جګړه سوي ده، د مالی زیانونو په اړه څه ویل شوي په دواړو اړخونو کې؟
بله، ویل کېږي چې د یو شمېر سوداګرو په مالونو بار لوی موټرونه هم سوځېدلې دي او یو شمېر راکټونه په هغه سیمو کې چې د ګمرک ساحه ده هلته لګېدلې دي او دغه موټران اور اخیستې دي، خو تر اوسه چارواکو لا دقیقا د مالي تلفات په اړه معلومات نه دي ورکړي.
ډېر مننه صادق رښتینی وو په کندهار. تاسو ازادي رادیو ته غواړئ سمو مردل چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نشوتو راپورونه ورکول سوي دي. په دواړو اړخونو کې د ځینو کسانو د مرګ ژوبلې خبرونه ورکول سوي دي. راپورونه وایي چې په دې وسلواله نشته کې ځینې ملکیان زیانمن سوي هم دي. بلخوا پرون په لوګر کې په یو موټر بم چاودنه کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. څه کوو چې له خپلو خبریالانو سره تماس ونیسو او په دې اړه وروستی حال له تاسو سره شریک کړو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوسم د افغانستان په اړه د نړۍ د ځینو معتبرو ورځپاڼو پاڼې راړوو. بریتانوي ګارډین ورځپاڼې په لوی اختر کې د طالبانو لخوا اوربند ته پام کړی او په دې برخه کې په یوه لیکنې کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر هڅو هم خبرې کړې چې د افغانانو د خپل منځي خبرو د پیل لپاره شرط ګڼل کیږي. لیکوال وایي که نوي بدلونونه د افغانانو د خپل منځي خبرو د پیل سبب هم سي، بیا به هم د خبرو د اجنډا او ورته نور مسایلو پر سر ناندري او بحثونه روان وي. خو لیکوال په یوه عمومي پایله کې ویلي، له دې هر څه سره به خپله د خبرو اترو پیل یو مهم ګام وي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرون ویل دوی هغه څه چې ژمنه کړې وه د حکومت تر زورو زیات بندیان خوشي کړي او اوس د حکومت د خوشي کېدونکو بندیانو شمیر 500 ته ورسوي. د ازادي راډیو په خبرونه کې ګڼو عام افغانانو ویلي چې دوی دایمي اوربند غواړي، هغه څه چې تر اوسه څرګنده نه ده چې کله به عملي کیږي. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن ټایمز بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو څرګندونې یادې کړې دي. په لیکنې کې ویل سوي مایک پامپیو د پنجشنبې په ورځ وویل په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو لپاره د هر ډول ګواښ په اړه یې له روسي چارواکو سره خبرې کړې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په جون میاشت کې راپور ورکړی و چې د روسیې د پوځ د استخباراتو یوې څانګې وسلولو طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر انعام منلی و. په راپور کې ویل سوي چې د سپینې ماڼۍ چارواکي له دې راپورونو څخه د 2019 د کال په لومړیو کې خبر سوي وو. خو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې مخکې د نیویارک ټایمز دا راپور ناسم بللی و. ورځپاڼه وړاندې وایي د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکینزی په دې اړه معلومات ډیر اندېښمنونکي بللي، خو ویلي دي چې په دې اړه کافي شواهد نشته. میل آنلاین خبرونې هم پر همدې موضوع یوه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنې کې ویل سوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې د او ټیم یې روسیې ته له دې هېواد څخه امریکایانو او د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې امریکایي سرچینو ته د هر ډول ګواښ په اړه خبرداری ورکړی دی. په لیکنې کې ویل سوي چې پامپیو په دې اړه څه ونه ویل چې آیا په مشخصه توګه یې د روسیې لخوا په افغانستان کې طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر د نقدي جایزو د تورونو په اړه څه ویلي او که څنګه. په افغانستان کې د سهار 8:01 کېدونکي دي. افغانان نن لوی اختر په داسال کې پیلوي چې د طالبانو او حکومت لخوا د دغه اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند اعلان سوی دی. دا درېیم اختر دی چې د جګړې دواړه اړخونه پکې په خپلو کې اوربند اعلانوي چې ګڼو هیوادونو سازمانونو او عامو افغانانو یې هرکلی یې کړی دی. ورزو کابل ته د دغه ښار د وضعیت په اړه له خپل خبریال سره خبرې کوو. اجمل تورمان د ټلیفون په مستقیم تماس کې راسره دی. تورمان صاحب سهار په خیر او د لوی اختر لومړۍ ورځ مو مبارک سه. امنیتي تدابیر څنګه دي نن په کابل کې؟
مننه سالی صاحب، که څه هم تر اوسه پورې د اختر نیم نه شوی، خو بیا هم دا چې وروسته به ما ته موقع برابر شي که نه شي، تاسو ته د ازادي راډیو اوریدونکو سره د اختر مبارکي وکم که ونه کړم، نو ځکه اوس اختر مبارک تاسو ته هم د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته هم. امنیتي تدابیر سالی صاحب ښه دي، ولې د پخوانیو اخترونو په پرتله هغومره جدي نه دي؟ ځکه چې فکر کوم چې د طالبانو لخوا د اوربان اعلان شاید تدابیر یو څه له پخوانی حالت نه راویستي وي. که څه هم موټریزې ګزمې د پولیسو په واټونو باندې ګرځي، خو په څلور لارو کې به چې مخکې تلاشۍ کېدلې، بدني تلاشي او دغه شان د موټرو تلاشي، یو څه امنیتي تدابیر به جدي ول. هغه ډول تدابیر نشته دی، پولیس سره ځای ځای ولاړ دي، ولې په هغه ډول امنیتي تدابیر چې پخوا به نیول کېدل نه دي نیول شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت به هم په تېرو وختونو کې چې اوربند به نه و، دوی به یوه خبري غونډه جوړوله، به د امنیتي تدابیر لپاره ویل، دغه شان اعلامیې به یې خپرولې. خو اوس هم چې زه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت فیسبوک پاڼې ته ورغلم، تر اوسه پورې دوی کومه اعلامیه یا کومه خبر پاڼه د امنیتي تدابیر په اړه هم نه ده ښکاره کړې. بله سادي صاحب،
تورمن صاحب، د کورونا وایرس وبا د افغانستان ترڅنګ په ګڼو هیوادونو کې اندېښنې پرولې دي، او د افغانستان روغتیا وزارت هم په وار وار خلکو ته سپارښتنه کوي چې دغه سپارښتنې په پام کې وساتي د وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره. په افغانستان کې څنګه دی؟ په اختر کې خلک دغه سپارښتنې مراتوي؟
سالی صاحب، که څه هم ما ویل تر اوسه پورې نیمګړې شوی، تر لمانځه وروسته معمولا د قربانۍ اختر داسې وي چې خلک هغه خپل څاروي چې اخیستي وي هغه قرباني کوي، نو ځکه راشه درشه په اوله ورځ باندې ډېره کمه وي. ولې بیا هم چې زه ګورم په کوچني اختر کې مثلا دا ډېر کم شمېر باندې خلک هم بهر ګرځېدل، نو دوی به ماسکونه کارول. ولې زه چې دا سهار دا یو ساعت یو نیم ساعت د کابل په واټونو باندې ګرځم، ګورم یعنی ډېر محدود کسان ماسک کاروي. شاید یو اجه دایو چې کورونا وایروس هغه مثبت شمېرې راکمې شوې، یو بله دیهات زیاته ګرمي په کابل کې شي دا هم ځدی لامل شي چې خلک ماسک کم کاروي بلغه ټولنیزه فاصله چې وي واټن یو مثلا په خوابه د کوچني اختر کې دا سوي چې د خاري موټرو کې به لېنی موټرو کې دری کسا دوی سوالی پورته کولی په کوچنی موټر کې ولې ورس په خوا حالت په درته ورګل دي مثلا هر کوچنی موټر کې شپږ کسا دوی سوالی پورته کوي چې فکر کوم هغه واټن هم سم نه مراتي دي
ډیر مننه خوشاله اختر تاسو ته غواړو اجمل اتورمان و چې د کابل د وضعیت په اړه را سره خبري کولې مخکې مو په خبرونو کې وردل چې د لوګر ولایت مرکز پولی عالم کې پرون موټر بم چاودنې غنو کسانو ته مرګ ژوبلا اړولې ده وسلوورو طالبانو ویلي چې دوی په دې پیښه کې لاس نه لري خو په دې موټر بم چاودنې کې څوک دخیل ګڼل کیږي د ازادي راډیو خبريال احسان آریان را سره په مستقیم تماس کې دی آریان سب تاسو دې هم اختر مبارک وي او سهار په خیر دغه موټر بم چاودنې چې د اوربند په درشل کې سوي دقیقا څو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې د ورستي معلومات څه وایي
ډېر مننه فلسف تاسو او د ټولو اوریدونکو د اختر مبارک وي لکه څنګه چې تاسو خبرونه کې هم یادونه وکړه د موټر بم چاودنې د لوګر د پولی عالم په خار کې په داسې مهال رامنځته شو چې لیوی خوافانه امنیتي ځواکونه په دې باندې مصروف وو چې د سبا ورځې د امنیت لپاره پلان جوړ کړي او له بلې خوا خلک بیا د اختر لپاره په تیاری باندې بوخت وو چې نه یوازې ګڼو افغان امنیتي ځواکونه ته مرګ ژوبله اړولې بلکې په ګڼ شمېر کې عام خلک هم زیانمن کړي ما چې له څومره سیمه ایزو سرچینو سره خبرې وکړې دوی د غار خان ډیر زیات لوړ بولی خدا چې ټاپیان او جسدونه یو شمېر روختونونو ته انتقال شوي او ځینې بیا مستقبل ته لیږدول شوي په ارقامو کې یو څاند زده تغییر شته خو د پیل ارقام د سدي چې د کورونی چارو وزارت د مړو شمېر نه نفر یاد بیا او د ټاپیان شمېر څلوېښت خو یوازې په لوګر کې ولایتي روختون چې ډېر ټاپیان او جسدونه ورول شوي دي درې جسدونه دوی یادوي او له پنځوسو زیات د ټاپیانو شمېر دوی یادوي یعنی له دې معلومیږي چې د لوګر په ایمرجنسي او په شمېر نور روښتونو کې بعد د ټاپیان وضعیت ډېر زیات وي
بلې آریان صاحب دا موضوع په نورو خبرونو کې بیا هم تعقیب او وروستي معلومات به بیا له تاسو اخلو احسان آریان و چې په لوګر کې د پرونی موټر بم چاودنې په اړه معلومات راکول ورزو د افغانستان بل ناامنه ولایت هلمند ته د ازادي راډیو خبریال الیاس دایره سره په مستقیم تماس کړي دای صاحب ستاسو دی هم سهار نیک مرغوي او لوی اختر مو مبارک سه په هلمند کې وضعیت څنګه دی
ډېر مننه کوم کالي صاحب تاسو او ورځې دی کوم اختر مبارک وي تر اختر د ویش کې مخ کې د لشکرګاه فار څخه کندهار ته د ټونکو لارې پر سر باندې درنې جګړې او دا څنګه دې رښتې موټر بم چا ځینم سیوی اما اې مثلا چې ټول خبرونه مستعقب لشکرګا اړوان دا څنګه دې نن پر شاو خوا باندې او دا څنګه دې چې وزت آرام او بریدون او چا ځینم سیوی وزت شو
ډیر مننه په دې هله چې اختر خلک په خوشحالي کې تیر کړي د ازادي رادیو په نور خبرونه کې بیا هم له تاسو څخه معلومات اخلو
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي
او سمیو بهرنی مسله تعقیبو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنو د ځنډ غوښتنه وکړه دیموکراتانو د ښاغلي ټرمپ د دغه وړاندیز په اړه اندېښنه شولې ده د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور جزئیات له اسدالله لودین څخه اوري
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون پنځشنبه د ټاکنو د ځنډولو نظر مطرح کړ هغه هم د دې لپاره چې په باور یې ممکن پوستي رایه ورکونه کې ډېرې درغلۍ وشي په امریکا کې د کورونا وبا د خپرېدو له کبله ډېرو چارواکو وړاندیز کړی چې ولسمشریزو ټاکنو کې رایه باید د پوست له لارې وکارول شي ډونالد ټرمپ پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل د امریکا په اوسني ټاکنیز سیستم کې د درغلۍ امکانات زیات دي د ویلي د پوسټل لارې د رائے کارونې سره به د دوی د 2020 کال انتخابات په تاریخ کې غیر دقیق او له درغلیو ډک وي چې امریکا ته به د پټکو لوی شرم وي ټرمپ په دې ټویټ کې زیاته کړې ټاکنې تر هغه وځندوي چې خلک په مناسبه او خوندیتو غارای ورکونې ته چمتو شي د امریکا په ټاکنو کې د ځانټ پریکړه یوازې کانګرس کولای شي، خپل ولسمشر دا واک نه لري. د امریکا راتلونکي ولسمشریزه ټاکنې د نومبر میاشتې درېیمې نیټې ته پلان شوي. په امریکا کې د کورونا پیښو او له دې کبله د مړینې له زیاتوالي سره خلک د دې غوښتونکي دي چې دوی ته د پوست له لارې د رایې ورکونې زمینه برابره شي. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار هم څو ورځې وړاندې د استازو جرګې یوې غونډې ته ویلي و چې د پوست له لارې رایې اچونه لوی خطر لري او ممکن لویه درغلۍ پکې وشي، خو اسوشیټډ پریس خبري اژانس ویلي تر اوسه داسې دلایل نه دي وړاندې شوي چې وښیي هغو ایالتونو کې پراخ فساد شوی چې پخوا پکې د پوست له لارې رایې اچول شوي دي. د امریکا استازو جرګه کې د ډیموکراتانو واک چلیږي او داسې نه بریښي چې دوی د انتخاباتو د ځنډ طرحه تایید کړي. په امریکا کې له دې وړاندې هیڅکله هم حتی د کورنیو جګړو پر مهال د ټاکنو تاریخ نه دی ځنډیدلی. ډیموکراتانو له هغې ډلې د ډونالډ ټرمپ ټاکنیز سیال جو بایدن د ټرمپ پر وړاندیز اندېښنه ښودلې. رویټرز خبري اژانس ویلي جو بایدن په ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ د مداخلې مخنیوي ته تدابیر نیولي. وروستیو نظر پوښتنه ښودلې چې ډونالډ ټرمپ د امریکا په اکثر ایالتونو ان هغو کې چې تیر ځل په اسانه بریالی شوی و اوس له جو بایدن نه شاته دی. امریکا کې د ټاکنو د ځنډ پر سر ناندرې داسې مهال را ولاړې شوې چې دغلته کرونا ویروس 4,000,000 کسان نیولي او تر اوسه څه باندې 1.5 لک امریکایان ترې مړه شوي دي. دا د نړۍ په کچه تر ټولو لوړې شمېرې دي چې یو هیواد یې لري.
تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. طالبان وایي دوی د دوحې له تړون سره سم 1015 دولتي زندانیان له خپلو زندانونو خوشې کړي او حکومت یې هم د 15,000 طالبانیانو د خوشې کېدو پروسه بشپړه کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سپین بولدک ولسوالۍ پر استوګنیزو سیمو د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې 9 ملکیان وژل شوي او په لسګونو نورو ټپیان شوي دي. بلخوا د لوګر په مرکز پل عالم کې پرون موټر بم چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. په ابتدایي راپورونو کې ویل شوي په پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي، خو ځینې سرچینې وایي چې د مرګ ژوبلې شمېر خورا زیات دی. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په پاکستان کې د وژل شوي خبریال انور جان په اړه د بې پرې څېړنو غوښتنه وکړه. دغه خبریال اته ورځې مخکې د دوو وسلوالو په ډزو ووژل سو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي دغه هیواد پر هغو شرکتونو بندیزونه لګوي چې له روسیې سره د طبیعي ګازو د نلیکې په جوړولو کې همکاري کوي. د عراق پوځ وایي پرون دوه توغندي د بغداد پر هوایي ډګر ولګېدل. په دغه ځای کې امریکایي ځواکونه ډېره دي. په پیښه کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یوه کارپوه وایي د قرغزستان په زندان کې د ازبکانو د حقونو د مدافع عظیم جان اسکروف مړینه په دغه هیواد کې بشري حقونو ته لویه بې پروايي څرګندوي.
دا ژوند رنگونه
خپلوان چې پاملی سره راغواړي دا د نکري زور شپي په دیش په باندې کنه تقریبا د نیمو واده قدر ته خلک په دیش پمي او دا ورځي چې بیا دی د
نکري زی بیا دی نو په لاس سوق دی
یاره دی چې به درته دروغ دم چې خپل نه مطلب لري څه دروغ درته وایم واده ورېده چې دا خپل د الکی دی او کومنجلې دی خو
بیا سبات چې کله نوې تاسو وری کنه سره قمې وری پچیش کې وری
موټر کې
موټر
دیو
کجاوی نسته
نه نه کجاوی ما جاوی لاړ کجاو وخت لاله دا سونو وخت هم تلله موس خو په دسه موټر کې خو وډم نه چاغه دسه ارزان به موټر دا 15,000 15,000 ډالر چې قیمت نه پغه کې وډم نه
ښا موټر ګل پښکوي
او
سره کوم ګل پښکوي
بس دا خر کې چې سره کوم دکانونه دی هغه تراولي بیا د 15,000 ګل پښکوي د 10,000 کې د 15,000 کې د 10,000 کې هر څومره چې هم غسی کی په خو وختو کې خو کجاوی کنه یو کجاو به دی په لوتړلې یو به دی په لوتړلې په پړو نه به په یو کې کنه وړو د ناب کم خپل چوکو کم انجلی به واخه به بل خو کې کنه وړو د دې به خو روان وو اخره به څه کوچانو ورو چوک به غړي دا چا به ډولونه والا بل دا شکار وو اوس خو د موټر کار دی اوس خو کمرې پیدا شوې دي هغه ټپ والا موټر کې یو پرته ولا چیر روان اوس دغه سیمه مې لږه
کوم واده کې د لنډۍ ویلي
یاره زه چې خدای پیدا کړم یو غړي دا لنه
او
یو مې لنډۍ نه دی لیکن ډیر عمر مې پښپنه کې تیر کړی دی خو نه نه
ایس دې دی ویلي
په دې یقین وکړ چې ما سره په صورت یاسین سپاره وو او ټول ورځ به ما دغه ویلي د لنډۍ کار مې نه کړم.
د ازادي راډيو اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسیده. دویمه نیم ساعت خبري مجله لاره شمایون نووري. ستاسو دې هم اختر مبارک وي.